سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکیې دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنځمې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په التنداغ سیمه کې د دوه افغانانو مړی موندل او ښکاری کې په چړو وهل شوی. د انقره د والی دفتر په ټویټر لیکلی د دوه 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پالان خبر کړي وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پېښې لیدل شوي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وراوړي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سر صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. له تاجکستان څخه پرون نږدې 3500 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل د افغانان به چې کره شمېر یې 340 تنه دی د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې میشت کړل چې د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د 2018 کال له اګست را وروسته 23000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غني په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغې لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو نوره پوځي مرسته اوکراین ته لیږي. په دې مرسته کې به په زیاته اندازه مهمات او 400 لوړګرزنده ایونجر هوایی دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان ویل د دفاعي سیستمونو د مرسته به اوکراین ته ځکه مهمه وي چې روسان کروز میزایلونه او هم د ایران پلاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیزو سیستمونه به په دې مرستو کې شامل وي چې د اوکراین دفاعي ځواکونه په بریالۍ توګه کاروي. همدارنګه لزره د هوان مرمۍ 480 بمونه او لزګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د باندې چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوی شارز دافیر او عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارون کوي او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوي وکړي. ښاغلی عبدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هوارې ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستانی پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در ازول چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډی کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یو او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین اکیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم تا چی وقت باید پیسه بدیم.
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړي فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سیشنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. ترغی مخکې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلور نور همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د طالبانو لخوا د معترض میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بل معترض میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوش مبارز میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤل او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو راضیه بارکزی ادعا کوي چې همکارې فرحت پوپلزی د سه شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سروس قبل فرحت پوپلزی امراه با پدرش توسط گروه طالبان دستگیر شده بود. موبایل
فرهاد پوپلزی دری ورځی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې تری واخیست او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهاد له گروپ نه ریموف کړي. فرهاد مول گروپ نه ریموف کړه. ول هغه وروسته فرهاد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابون کيده او نه بل څه.
فرهاد هم همچنان خاموش است او پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندي کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې هغه پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خپرولو کې ونډه درلوده او خای د بندي کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهاد جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغه دقیقه اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې يم د غنجلې په ډیره اعتراضي غونډو کې ونده درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد او د امنیتی ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د خزو یو بل فعال ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شو چې د خزو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوو. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او خی هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا وایي چې معترض میرمن له بهر نه امر اخلي تر څو د بی باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترض میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترض میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د ازادي تری اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نور هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
کور دی بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دې نه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینې کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشتلی. دا میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یو بل اوسیدونکو میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته لغه چې د ښځو ورزشی کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازې ځای پارکونه وو چې دوی وس ورته له تاکس هم منه شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې کزه د انساني کومې اړتیاوې چې دی غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه باید دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نه نن منکر وزارت چرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته منل چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو اربیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره لدی هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان له داسې اقلیمی بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بیساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همدارزوی له بشري بحرانونو او د هوا له بدون سره د مقابله او د دایمي حلارو د مندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده. او چاوی په ورستیو او یا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخه کلنی اوسط 1.8 سانتی ګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به 1.5 درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوی او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه لمنځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا کو وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره زیاتوي حاضردمه په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د څښاک لپاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په روسیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سکهال افغانستان د اقلیمی بدلون لکبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استاذ توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمی بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استاذ ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمی بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.